السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې شاوخوا سلو فعالو میرمنو له افغانستانه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا به هم واوري چې د پاکستان په سند ایالت کې د بندشوو افغانانو شمیر 1500 ته پورته شوی. دا راپورونه وروسته راځي، خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 1500 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون ته یو خبر پانه کې ویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ورونه سپاري. دغه دروازه د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي دغه لاره به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بند وي چې د برید مسؤول نوي ورته سپارل شوی. نوموړي ویلي د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو په مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ راتګ اجازه ورنه کړل شوه. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ عمده لارې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافر یې وخت ناوخت د مسؤولانو له ناوړه چلنده شکایت کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصول پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړه. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره د څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په ملبورن کې وشوه، د افغانستان په استازیتوب پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو پر ځای کول به ورته عواقب ولري. د بایدن ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیې پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځ د مرګونی بمی برید په تړاو یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل او تر اتیاو زیات نور یې ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا ونیول شوه. پولیسو ویلي 1200 امنیتي کمرې کنټرول کړي، یو ځایونه باندې چاپی وهلي او شپږ څلوېښت شکمن کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره نیولي. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحا کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرانیان نیولې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د قطر د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه کسان له بیلابیلو هیوادونو سره تړاو لري او د نړیوال جام له پرانیستلو شپږ ورځې مخکې نیول شوي. په بیان کې وزارت زیاته کړې چې نیول شوي کسان به تر 2.5 لک ریاله پورې جریمه شي چې شاوخوا 18,000 ډالر کېږي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شو. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محروم شوي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نړیوال بیا ورسره یوه خوله نه دي او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د هغوی لومړني حقونه ورکړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هرې یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یوه لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او بې وزلیو روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان ښځو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولی شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولی د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منی شوي او طالبانو ډېری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابره زیاتې کړي. دغه ټولو پرېکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا نه دی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې ښودلي، خو طالبانو ویلي چې ښځو ته د اسلام او شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، او دای هم ویلي چې د ښځو د حقونو په څیر یو شمیر مسلې د افغانستان کلتوري او داخلي موضوعات دي، باید نړیوال پکې لاسوهنه ونه کړي. ښځې بیا شکایت کوي چې د طالبانو د سختو تګلارو لومړنۍ قربانیان همدوی دي. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یوه غونډه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي چې طالبانو دا پرېکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود، دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې او ته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیرات باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوي دي، او د دقیق شروطو په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده: الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاگان په شبهو باندې ساقطیږي. ډیر ځلی حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعدو باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخیستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات دپاره تعین شوي دي چې ډیر ځلی صرف د تهدید مسئله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودی مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولي، مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایداری کې نه شي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتی احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړی شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدودو او تعزیراتو او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالات کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زرو ته پورته شو. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل.
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو دي، مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې ځینې او بس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان او دانه میلاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شوو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شوو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځایه دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه یې خوشي کوي.
دا دیواره چې موږ راځي مونږ د پیسې واخلي پسې مهداري مونږ ته بیا یو رام وري پولیسانو ته په لاس کښې ورکړي پولیسان فرار کړي دوه ځایه درې ځایه مونږ نه پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشي کوو به دام خوشي کړي بل مخې ته راته ودرېږي مونږ تاڼې ته راولي په تاڼه کښې انډیوال راکوله مونږ دوه درې ځایه خرڅ شو چې را شو بیا دا حال ده په مونږ باندې.
د سند ایالت په څو سیمو کښې د افغانانو د نیولو عملیات له تېرو شاوخوا څلورو میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورټ لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنې ویزې او پاسپورټ نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه دا خبرداری هم ورکړی چې له ویزې پرته بهرني اتباع د ډسمبر تر یو دېرشمې وخت لري چې له دغه هېواد ووځي.